هم دغه څه په افغانستان خو مستقیم تاثیر لري، ځکه نن ما دا خبره واورېد چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا ویلې، ادعا یې دا و چې دغه وژنې موږ نه دي کړي، دا داعشیان کړي دي. داعشیان د ننه په دغه تظاهراتو کې دي، دوی خلک وژني. تاسې وګورئ، دا په دې معنا ده چې اوس دا مسله باید واضح شي چې دغه داعش د کوم ځینه ورغلي. یعنی دغه سیاسي اړخ لري. همدغسې ایران اوس وخت کې کوشش دا کوي چې دغه ملامتي په نورو خلکو باندې واچي، یا مثلا په داعش واچي، یا دا چې مختلف ارقام دي. یو ارقام دا داسې هم دی چې د بینالمللي اجنسونو نه ما لستی او اوریدلی می دی چې دغه وژنې تر 2000 کسانو پورې دي. یعنی دا داسې یو رقم دی چې حیرانوونکی دی، چې یعنی هېڅ په داسې د نږدې تاریخ کې دغسې یو عمل په هېڅ یو هېواد کې ترسره شوی نه دی چې په دوه هفته مظاهره کې 2000 کسان ووژل شي.
البته رسمي ارقام خو او هغه ارقام چې د بشري حقوقو ډلو ورکړي دی، هغه ماغه څه باندې 3000 کسان دي. اتمر صاحب هم
دسته کړل. بله بله بله، دامسته اما دې سره ما دا هم لستی و اوریدلی می دی چې 2000 بندیان دي. او یعنی دا ارقام ځکه اوس مشخص کېدای نه شي چې ایران کې دغه شپږو ورځې کېږي چې انټرنیټ بالکل قطع دی، او دغه واقعیت هم ډېر مشکل دی چې سړی په دې واقعیت باندې قانع شي چې دا صحیح دی که غلط. لیکن هغه کوم فلمونه او تصویرونه چې ما خپله په رسنیو کې لیدلي، یعنی چې خلک خپل مړي پسې ګرځي، او دغسې یو ځي کې دغه زه فکر کوم چې الجزیره یا کوم بل تلویزیون چې ما ولید، چې یعنی خلک دغسې یو لوی ځای میداني ده چې دا مړي پراته دي همدغسې په پلاستیکونو کې، په جابو کې یا په پلاستیکونو په کفنونو کې، او خلک هر یو ځي خپل مړی ګوري. یعنې دا یو فاجعه ده، یو بشري فاجعه ده. یعنې دغسې یو ظالم نظام چې هغه خپل خلکو سره په اوه څلوېښت کلونو کې یو تفاهم ونکه، یو ژبه د تفاهم پیدا نکه. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا ایران د خمینی نه نیولی چې خمینی شروع کړی په دې باندې. او تاسې ګورئ چې همدغسې د کلونو په تېرېدو سره همدغه ظلم په ایران باندې روان دی.
بله اتمر صاحب، وبښئ، یو بل احتمال ته هم زه غواړم تاسو اشاره وکړئ، یادونه یې وکړئ چې که مثلا دا اوس آوازې ډېرې زیاتې دي، که څه هم اوس د خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شوې ده، مګر تر دوه درې ورځو مخکې پورې ډېر سخت ګواښونه ایران ته متوجه و. د متحدو ایالتونو لخوا، د اسرایلو لخوا، هغو د رژیم د بدلون خبره کوله، یا په ایران باندې د سختو نظامی اقداماتو خبره کوله چې په نتیجه یې کېدای شوی چې په ایران کې د رژیم بدلون وي. تر اوسه پورې خو اعتراضونه هغه ده اوس آرامه دي، مګر که رژیم بدل شي په ایران کې، دا به په افغانستان باندې مستقیم ډول څومره اغیز وکړي؟
اول خو دا ده چې که رژیم څنګه بدلېږي، یعنی یو دا ده چې امریکا داسې مداخله وکړي لکه چې افغانستان کې کړو، او هغه مداخله که امریکا وکړي، دا هم د سیمې دپاره، هم د افغانستان دپاره، هم د ایران دپاره، دا یو ډېر لوی خطر دی خپل امریکا دپاره.
یعنی فکر کوئ چې د افغانستان په څېر لکه طالبانو چې په 2000 لومړي کال نه وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راغله، وسلول پاڅونه د امریکایانو په مقابل کې شروع کړه، په ایران کې به هم داسې یو مقاومت وشي له امریکایانو سره؟
بلکل، زه دا د احتمال نه ګڼم، ځکه اول خو په سیمه کې بنسټپالی افراطي اسلامګرا هم په پاکستان کې شته، هم په افغانستان کې شته، هم په منځني ختیځ کې شته، په عراق کې شته، په سوریه کې شته، په مصر کې شته، په دغه ټول سیمه کې دغه ډلې شته دي. دوی همدغه شی د خدای نه غواړي چې چېرته دوی مخامخ شي دغه غربي اړ سره. دا یو مشکل ده، لیکن زه داس فکر نه کوم چې کدی امریکا راسی او عمل ته لاس نیږي، ځکه که امریکا کوم عملیات کوي هغه به ډېر مشخص سرجیکل اپریشن یا صرف هماغه هسته غواړي د یو موقت وخت لپاره، ځکه دغه درس باید دوی د افغانستان اخیستی وي چې په موقت ډول یو عملیات دوی وکړي او په هغه کې دوی مختلف اهداف چې مخکې تر مخکې نه داسې ویل کېږي چې 50 هدفونه دوی اوس ټاکلي دي، یعنی دغه هدفونو باندې دوی بریدو کې هغه خپل هدف ترلاسه کړي زیاتي دوی د خپله مخه ځي او ایران پوشه خپله ولس چې دوی بیا تصمیم نیسي.
مننه اتمر صاحب له تاسو نه. دا بسته بیا هم البته بیا هم راځو نورو اړخونو ته هم ښاغلی اتمر. دودیال صاحب، منځنۍ آسیا لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دلته د ایران سره پراخ تجارتي اړیکې لري، د دوی وضعیت به څه کیږي؟ تاسو مخکې یو څه اشاره ورته وکړې، غواړم که په مشخص ډول ووایاست چې له ایران سره د منځنۍ آسیا اقتصادي اړیکې د دې اعتراضونو په نتیجه کې یا که د امریکا او د لویدیز بندیزونه تر دې هم سخت حالت ته ورځي، بیا به څه وي؟ د دوی اړیکې به څه وي له منځنۍ آسیا سره؟
منځنۍ آسیا سره د ایران تجارت و او دوار فیز تجارت و دواره او دا وضعیت په دې تجارت تاثیر کوي، اما که ستاسو هدف د خلیج هیوادونه یي اخواته، یعنی دا شرق نزدیک او دا
نه، زما مطلب د منځنۍ آسیا سره چې مخکې یادونه وشوه چې د دوی اقتصادي د ایران اقتصادي اړیکې ډېر پیاوړي دي، که چېرته بندیزونه پر ایران نور هم زیات شي دا به د دې بندیزونو هغه اثرات به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره له ترکمنستان سره له ازبکستان سره، چې البته ایران خو له ترکمنستان سره تړلی دی، له د نورو سره بیا سرحد نه لري له تاجکستان او ازبکستان سره، مګر د افغانستان له لارې او پخپله د ترکمنستان له لارې د دوی اړیکې شته، له هغو سره تر قزاقستان او تر روسیې پورې د دوی د اړیکې اقتصادي شته، په دې باندې به څه اغېز وکړي؟
بلکل دی خواته دی ایران ډیره توجه و ډیره امیدواری و حتی خبر دی حد ترسولی و چو دوی با دست یو دی وسپن لار با تیرهی دی افغانستان لاره نه دی پامیر نه تر چین پوری، یعنی دی دوی علاقه مندی دی تجارت دی روسیه و ازبکستان و تاجکستان و دی طولو سره و او خصوصا تاجکستان سره بیا فرهنگی علایق دیر جد پام که لرله او افغانستان سره هم دی تجارت دی پراختی تلا اشکاو لا زیاد کوشش کاو. ایران دا پلان درلود دی خواته دیره امیدواری و او بعضی تدابیر نیولی و هم حتی پیل کری و بعضی تدابیر دو تو گوری داد خواف ریل پرتی دیره خوش رو شوی و پچا پا ولاره و اما دی وقتو که دوی چون را سرعت ورکه داستی دا چابهارم دیدی پا گرته و دیفته هم امید درلوده دا هیلی درلوده لی او که دیشو او دا بیاد چطور داقا حوادو پا گرته و که امنیت وی که وضعیت خراب نوی شوی او ایران رژیم ډیر نوې بدنام شوی، دغه اقتصادي تعلقات د سیاست نه جدا، دغه اقتصادي تعلقات هم ضرور دي هم ګټور دي ټولو هیوادونو ته، او بیا د دغو ټولو هیوادونو د اقتصادي تعلقاتو تجارت او د ایران د چین سره او د ازبکستان او تاجکستان او د ټولو سره چې څومره ښه شوي وای افغانستان ته هم ډیره ګټه رسېدله، کم له کمه ترانزیت امکانات خو برابرېدل دا ټولو، اما دغه وضعیت که دوام وکړي ټول در هم و بر هم کیږي او نه تنها دا چې د ایران تجارت به خراب شي اقتصاد به خراب شي بلکې ورسره دا نور هیوادونه متضرر کیږي، همدا اوس هم تاسو ګورئ ازبکستان و ترکمنستان و د آذربایجان خلک دا ټول سخت په تشویش کې دي د دې بابت نه، نو دا تاثیرات لري او ژور تاثیرات لري.
او دودیل صاحب، پر ایران بندیزونه به له افغانستان سره د ایران پر تجارتي اړیکو څومره اغیز وکړي؟ او افغانستان څومره مکلف دی د لویدیز بندیزونو ته که په ایران باندې لګول کیږي چې غاړه کیږدي؟ یعنی یو ارتباط شته د افغانستان تجارت به له ایران سره همداسې آزاد لکه اوس چې دی دوام وکړي، او که د لویدیز د احتمالي بندیزونو د زیاتېدو په نتیجه کې به دا هم اغیزمن شي؟
لویدیز بندیزونه تاثیرات خپل په ایران باندې دي، د هغوی تجارت او د او باندې دي. هیڅ کله نه دي ویلي لویدیز امریکا یا بل چا چې د افغانستان سره د تجارت نه کوي، بلکې چابهار تقریبا یو ځلې اعلان وشو چې دا به نور په دې به کار
هغه په موقتي ډول په شپږو میاشتو کې
یوازې، اما هم لیدلی چې د امریکې سیاست د هغه څه پاتې وشو، بېرته اصلاح شو، بېرته سم شو. دا اوس هم د افغانستان سره په اقتصادي اړیکو تجارت څه نه ویلي، یعنی امریکا که ایران سره څومره سختي کوي بل مقابل افغانستان سره احتیاط کوي، ځکه هغه همزمان د ټولو سره نه غواړي. او تر ډېره پورې اوس د امریکا دلسوزي په طالبانو باندې ډېره زیاته ده د اقتصادي لحاظه، تاسو هغه ته ګوره. خو مشکل به دا وي چې په خپله په ایران کې به قیمتونه ډېر زیات لوړ شي او هغوی به د قحطۍ سره مخ شي، نو بیا کې بیسي دغه بندرونه او دالارې د افغانستان سره ربط اوس په شان څومره پرانیستي هم وي، وخت چې مال تجاره نه وي او تجار څه وارد نه کي، نو بیا به څه وکړو؟ خو هلته به په خپله هغوی به د قحطۍ سره مخ وي، نو موږ به سره صادر کړي.
ډیر زیاته مننه. دا خبرې را لنډو د وروستي څو دقیقو کې وړاندې په خبرونه کې زوړم چې مال د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ښاغلي نصر الله ستانگزي سره هم خبرې کړې، لنډې خبرې مې کړې، غواړو چې دغه خبرې هم درته خبرې کو. خو له هغه مخکې تاسو سره د بحث ته دوام ورکوم، خبرې لږ داسې لنډې او معجزې کوو. بیا هم اتمر صاحب تاسو ته راځم، پر ایران د نورو نړیوالو بندیزونو احتمال شته؟ اوس خو تقریبا بیخي ډېر بندیزونه یې پې لګولي، د نور نو څه به پاتې نه وي، خو نور احتمال شته؟
بهیر ده چې غربیانو پیل کړی د امریکا په مشرۍ. البته کله چې امریکا بندیزونه وضع کوي، دې سره جوخت اروپایي هیوادونه د امریکا دوست هیوادونه په سیمه کې هغه قوي هیوادونه، دوی مجبور دي چې دغه تحریمونه ومني، او که نه مني بیا امریکا هغوی ته هم یو بل مشکل جوړوي، لکه چې اوس دغه تعرفې په دوی باندې زیاته کړلې، لکه چې دوی دیال سن ویلي. دا صحیح خبره ده، نو یقیني خبره ده چې یا محدودیتونه یا تحریمونه زیاتېږي، دې سره د امریکا پلوي هیوادونه هغه تحریمونه هغه کوي، د هغه نه کوشش دا کوي چې هغه پلوي هغه تحریمونه عملي کړي. او اوس وخت همدا اوس هم ځینې غربی هیوادونه، اروپایی هیوادونه، مثلا دوی کوشش یا مثلا داسې تصمیمونه دوی نیولي چې خپل وګړي ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي، خپل سفارتونو کارمندانو ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي. یعنی دغه مسایل دي چې
زما مطلب دا دی چې مشخص اقتصادي بندیزونه د ایران د تیلو پر سکتور باندې خو دوی مخکې له مخکې لګولي دي. داسې کېدای شي چې په هغه سکتورونه چې دوی مخکې لویدیځو هیوادونو مخکې د ایران په ایران باندې بندیزونه وضع کړي دي، دا نور هم زیات شي، یا مثلا مؤسسې او افراد نور په نښه شي او په بندیزونو کې شامل شي.
ګوري دغه حالات پورې مربوط دی. همدا نن تاسو مخکې ویلي چې د امنیت د شورا غونډه ده د ایران په مورد کې اوس یو څو ساعته وروسته، نو دغه غونډه هم د دغه مسایلو په خاطر رابلل شوی چې دغه یو مشروعیت ورکړي دغه قدرتونو ته چې دوی که تصمیم نیسي دغه د امنیت د شورا د فیصلې پر بنسټ باندې به د ایران په مورد کې دوی تصمیم نیسي. یعنی امریکا هم کوشش دا کوي چې دغسې یوه لاره ورته پیدا نشي چې هیوادونه یا نړیوال یا بینالمللي ټولنه په امریکا باندې نیوکې وکړي. نو زما یقین هم دغسې دی چې نن به د امنیت په شورا کې ځینې نور مسایل راپورته شي، امکان لري په تحریمونو باندې نور هغې پافشاري چې دغه تحریمونه کلک شي، افراد و اشخاص به تحریم شي، د دوی دارایګانې او د دوی مثلا نور
بانکی اکاؤنٹونو دا خبرې چې پاس دې ناست نه ومنګه په دې فیصلې باندې پوښتنه چې دا د ایران په مورد کې دوی څه فیصله کړی. اوس امریکا ته ورکړي چې تاسو کولای شئ چې نظامي اقدام وکړي په ایران کې.
ډېره زیاته مننه. یو بله مسله هم غواړم له تاسو سره یو څرم. مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو لومړنیو خبرو کې اتمر صاحب چې د امریکا او د لویدیځ اصلي هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام د دوی لپاره د سترګو اغزای دی او غواړي چې دا په یو ډول سره تر کنټرول لاندې راولي، چې البته احتمالي پروګرام دی. موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو چې د وسلو د جوړولو پروګرام لري که نه لري، خو په هر صورت ایران وایي چې دا د انرژي د تولید پروګرام دی او لویدیځ شک لري چې په دې کې به اټومي ایران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ولري. پاکستان موږ چون په سیمه خبرې کوو او دا سیمه ایران او پاکستان گاونډي هیوادونه دي، پاکستان تیار اټومي پروګرام لري، نو که لویدیځ غواړي چې د اسلامي هیوادونو یا د دنیا د دې برخې اټومي وسلې ترې واخلي یا جوړولو ته پرې نږدي، نو پاکستان خو تیار اټومي وسله لري. او دلته هم ډیره زیاته ناامني راغلی دا او په زیاتېدو ده دا ناامني. دا احتمال شته چې عیناً اقدام د پاکستان د اټومي پروګرام په برخه کې هم وشي، یا د مهارولو لپاره یا د اټومي بې وسلې کولو لپاره.
مختلف فرضیه دي. یو فرضیه خو دا دی چې په هر صورت کې کې اسرائیل کوشش دا کوي چې ایران دغه هستوي سلاح ودروي، هغه بلاستیکي راکټونه له منځه ویسي، غنی سازی د ودروي، هغه مراکز د بند کړي. دا د ایران او د امریکا آخري تصمیم، د اسرائیل او د امریکا او د لویدیځ هیوادونو آخري تصمیم دی چې دا کار یا نن دی یا سبا دی په ایران باندې دا کوي. او کله چې دا خلاص شو، بعضې خلک داسې فکر کوي او دا لرې نه دی د واقعیت نه، زه زم کلام داسې فکر کوم چې نه کېدی شي دا خبره صحیح. پس دا هغه به دوی د پاکستان په مورد کې هم حتما تصمیم نیسي، ځکه اوس وخت کې لکه چې تاسو ویلي دغه اسلامي حرکتونه، افراطي اسلامي حرکتونه په سیمه کې هم ډېر دي، مخ په زیاتېدو دي، په نړۍ کې هم ورو ورو تهدیدونه دي. ایران او پاکستان تر یو اندازې پورې ډېر سره فرق لري، ځکه پاکستان د امریکا متحد هېواد دی. پاکستان اروپا او انګلیس او چین سره ډېر نږدې دی، ښه روابط لري. سره د دې چې ایران د افغانستان وخت سره دی چې پاکستان په دې تقریبا او اته څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې مستقیم د دې ترهاګرو، د افراطیانو، د بنسټپالو او د دې توریستي ډلو پیروي کړی، دا یې روزلي دي او دا یې استولي دي. لیکن پاکستان بیا په زمین کې امریکا او انګلیس سره او چین سره همدومره اعتماد سازی کړی چې هغوی اوسه پورې د پاکستان د اټومي سلاح په مورد کې دومره خطر نه احساسوي لکه چې د ایران نه احساسوي. ځکه ایران خو دا خبره کوي چې موږ خپل انقلاب صادروو، ایران خو دا لاسوهنې کړي دي په ټول منځني ختیځ کې، په نورو هېوادونو کې. نو
د پاکستان ناامني یا د وسلوالو ډلو پیاوړي کېدل هلته بیا هم د دا احتمال نه زیاتوي چې کېدای شي یوه ورځ دا وسلې د پاکستان اټومي بم د وسلوالو ډلو، د افراطي وسلوالو ډلو لاس ته ورشي.
همدغه خبرې پر اساس ده چې زما مخکې عرض دا و چې امریکا غواړي چې ځان مطمئن کړي او برنامه همدغسې دی. کله چې ایران له دوی خلاص شو، دویم پړاو په پاکستان دی. دا چا رقم کېدای شي دا مسله دوی پاکستان سره حل بعد چې حل کی، یا حلی یا دغه په مورد کې بعد دوی تصمیم هم ونیسي. بس خبره دا دی چې زما خپله البته معلومات دا دي چې اټومي سلاح داسې نه دی چې لکه موږ دا نور راکټونه چې ګورو چې یو ځای کې پروت اوسي. دا ډېر پرمختللي، ډېر مغلق دي، ډېر هغه د دوی سیکوریټي ډېر دقیق دی، په فرمولونو، په رمزونو، په نور پرمختللی تخنیکی مسائل باندې دوی سمبال دی او دا داسې ساده نه دی چې څوک د یو ځینه لاړ شي یا یو ګروپ یا یو ډله هغه سلاد ترلاسه کړي بیا هغه استعمال کړي. یعنی دا یو سیستم دی چې ډېر مغلق او پیچیده ده او په مختلفو ځایونو کې دا مختلف دستګاګانې دي چې هغه باندې بیا دوی کولی شي چې د دې نه استفاده کړي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې زه غواړم لنډې لنډې پوښتنې وکړم. لومړی دودیال صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د افغانستان لپاره څه پکار دي په دا اوسنیو شرایطو کې خپل اقتصادي غم څنګه وخوري، د دې لپاره چې پر ایران له احتمالي د احتمالي بندیزونو له نورو اغیزو نه ځان وساتي.
د افغانستان لپاره نه یوازې دا اوس چې شاوخوا وضعیت کړکېچن د پاکستان کې ایران کې داسې وضعیت ده، بلکې هر وخت د افغانستان لپاره په کار دا ده چې خپل اقتصاد ښه کړي او دا ظرفیت او دا پوتنشیل افغانستان لري چې موږ اوبه لرو کافي اندازه، موږ د ترانزیت لپاره بهترین موقعیت
لرو. د طالبانو حکومت پراخې پروژې پیل کړي دي، تقریبا ډېرې زیاتې پروژې په ټول هیواد کې په مختلفو په بیلابیلو برخو کې دي. دا کافي دي که دا باید زیاتې کړي؟
باید زیاتې کړي، باید زیات کړو، ځکه موږ ځکه ډېر امکانات لرو. دا خو هغه پروژې وي چې هغه د پخواني رژیم د ظرفیت نه استفاده کېږي او هغوی طرحه کړې وي او هغه ته تطبیق ډګر ته وړاندې شوې وي، منتها ناامني وه او په ټپه درېدلې وي، که ټاپي وه، که دا د خوشتېپه وه، او که دا نور واړه غټ بندونه وو یا دا مسایل دا دي. اما زیربنا بیا جدا خبره ده. زیربنا نو بیا یو پلان ته اړتیا لري چې ورته پلان وسنجي، پلان ورکی 15 کلن پلان، 10 کلن پلان. دا خو پخوا په پلان کې شامل وي، شروع شوي وي، دوی اوس کوشش کوي چې هغه تکمیل کړي او ظرفیتونه هغه پاتې وي. اما د زیربنا د لا ښه کولو دپاره، د اقتصاد د لا ښه کولو دپاره نوی پلان پکار ده. د نوي پلان دپاره بیا نوي ظرفیتونه په شمول د بشري نورو، په شمول د سرمایې، په شمول د بهرنیو همکارانو ته که ضرورت وي دا پکار وي. نو نوی څه نشته ده، دا هغه څه دي چې پخوا وو، خو د ناامنۍ له امله، د فساد له امله دا صحیح نه ده.
تاسو وایئ چې نوې پروژې دي دوی په خپله له خپله اړخه پیل کړي؟
نوي نوي او انکشافي ملي سرتاسري.
لکه څه شی مثلا په کومو برخو کې؟
وګورئ، د زراعت میکانیزه کول او د اوبو داسې مدیریت کول چې موږ کافي اندازه د کښت وړ ځمکې لرو، دا باید سراسري ټول تر اوبو لاندې راوستل شي. د معادنو استخراج، د معادنو داسې استخراج چې په هغه کې د افغانستان د خلکو منفعت وي، داسې نه چې یوازې خرڅولې، لکه دغه اوس چې دا لاجورد او دا قیمتي ډبرې وباسي او دغومره ګرامه خرڅول، دغومره خرڅول، دا پلورل جدا خبره ده. اما په داسې فني شکل سره د دې استخراجول چې هغه موږ د کارکوونکو د ټکنالوژي او د خپل د صلاحیت د ټولو لحاظه موږ په کې توانمند اوسو او موږ په دې باندې نافذ اوسو، داسې نه چې موږ دا بازار ته وړاندې کړو قیمتونه نور خلک راته ټاکي او ورکوو یې پلوري. فروش علی دا جدا خبره ده، او په دې اقتصاد لپاره د ماشین په توګه د دې نه استفاده کول دا جدا خبره
ده. ډیره مننه. یو لاند سوال زله اتمر صاحب نام لرم، بیا لغنه ورسته د پروګرام تاسو سره د خبرو پای ته ورځو او د خغلی ستانګزي خبرې به وورو. اتمر صاحب، په افغانستان کې هم د نجونو د درس د خند مشکلات شته، د نجونو د درس د مخنیوي، د خزو پر کار د بندیز مشکلات شته او په دې باندې خلک ناراضه دي. طالبانو ته څه په کار دي د دې لپاره چې د ایران د مظاهرو له یو برخلیک سره مخامخ نشي، یا د تورته برخلیک سره مخامخ نشي، څه وکي د دې لپاره چې د خلکو له اعتراضونو ځان وساتي او ځان خوندي کړي؟ لاند راته وایي اصلت فن.
نظامونه په افغانستان کې کله چې ډېر، مثلا موږ لیدلي دي چې ډېر دوی په بهرني قوتونو باندې متکي وو، په خپل زور باندې متکي وو، هغه نظامونه سقوط شول. اصلي نظام هغه وخت پایدار دی چې هغوی خلک د هغه نه پشتیبانی وکړي، او دا ډېر ښه نمونه ده د طالبانو حکومت دپاره چې دوی دغه حالت وګوري. د ایران که دوی خلکو سره همدغسې په تقابل کې واقع شي، د خلکو د غوښتنې خلاف چې هغه د ښځو کار او د نجونو تعلیم دی، نو بل اخر یو ورځ به افغان ولس دغه حد ته ورسیږي چې دغه قیام به دویم په افغانستان کې پیل کړي، او بیا هغه وخت به طالبانو ته پښیماني هیڅ فایده ونه رسوي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د خبرونه د میلمنو څرګندونې مو اوریدې. د کابل پوهنتون پوهنای استاد اقتصادي چارو شنونکو پوهن بشیر دودیال او د جرمنی په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اوس هم ورزو د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونو ته وغوښنی سوچې د همدې موضوع په اړه له ازادي رادیو سره خپل څرګندونې شریکې کړې دي.
په ټوله کې هغه پاتونه چې په دې دونه یو کې په ایران کې پیکسول ولاتروس پر هم اثرات وجود لري. تدې څرګندونه کوي چې په سیمه کې دغه سیاسي شعور رابرسېره شوی ده چې نور نس کولی د استبدادي حکومتونو اوامرو ته سر ټیټ کړي، او له بلې خوانه هغه اقتصادي بحران چې په دې سیمه باندې حاکم ده محروم طبقات د ټولنې متوسط او ټیټ طبقه د ترسیوی دي چې قیام تلاش پوری کړي او خپل ناراضایتي په دې ډول سره له ټول تهدید او خطر سره پر مخ بوسي. د تا په پام سره چې په ایران کې دغه شعور ډېر پخوانه شکل نیولی، اما په سیمه کې د تاثیرات په واضح ډول یو الهام بخونکی حالت لري. سیمه کې د عربي ممالکو هغه استبدادي رژیمونه هم په ډېر طبیعي ډول باید دغه موجوده حالت نه تشویش ولري، سره له دې چې ایران او دغه هیوادونه به ډېر ورته والی ونه لري. له بلې خوا نه په پاکستان کې وضعیت داسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک لکه ایران غوندې هم په اقتصادي لحاظ تر فشار لاندې دي، او هم په سیاسي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ. زه فکر کوم چې پاکستان ته هم یو جرقه په کار ده چې دې حرکتو ته مخه کړي. افغانستان د سیمه د یو هیواد په توګه په واضح ډول د اوس د یو استبدادي حالت کې د یو استبدادي حکومت سره خلک مخامخ دي. فقر وجود لري، اقتصادي ستونزې وجود لري، بیکاري وجود لري. افغانستان په یقیني ډول تر ټولو زیات متاثر کیږي، هغه په دې معنا چې له یو خوا په نسبت ټولو هیوادو ته ایران او افغانستان خلک له یو بل سره ډېر تړلي دي. په میلیونونو مهاجر وجود لري، د کورنیو غړي په افغانستان او ایران کې دي. په طبیعي ډول دا الهام هلته هم راځي، او زه فکر کوم چې په راتلونکو کې که چیرې دغه د سیمه هیوادونه په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولي، نو دا بحران شدیدیږي. بله نقطه چې په دې ارتباط ډېره مهمه ده، هغه د غربي نړۍ په تیره بیا د امریکې متحده ایالاتو په اصطلاح همغږي له معترضینو سره او ناراضو سره، سره دې چې امریکا متحده ایالات خپل معین سیاسي اهداف کې پر مخ وړي، اما دا کولی سي دي او بالفعل او بالقوه متحرک انګېزې په توګه په دې سیمه کې نوي اعتراضات، نوي نارضایتي یعنی لا چټک کړي، لکه چې په ایران کې په سرعت سره وینو دا چټکیږي. او حتی د ایران حکومت د سقوط تر څنډو هم راورسو یا رسولی ده، چې البته پیشله مخکې به سړی قضاوت کړي چې حکومت به په ایران کې سقوط وکړي. اما هغه شی چې په یقیني ډول په ایران کې شکل ونیو، حد اقل د ایران حکومت به نورو نسی کړی چې په ټول فشار او شدت او استبداد سره په خلکو حکومت وکړي، او دای د تسلسل لومړنۍ نښې نښانې دي. په اقتصادي لحاظ په واضح ډول چې د ایران په سیمه کې په د اقتصادي منابعو او د تولید له لحاظ یو مهم مملکت ګڼل کیږي، او په تیره بیا په افغانستان باندې په تجارت، ترانزیت او اقتصادي چارو کې شدید اثرات وجود ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانگزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، د ازادي په چپو کې د پروګرام پای ته ورسیدو. له تاسو مننه چې د خبرونې ته مو تر پای غوښنیو، او د خبرونه لملمنو د جرمنی په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر او په کابل کې د پوهنتون له پخوانی استاد د اقتصادي چارو له شنون کې پوهان بشیر دودیال نه هم مننه کوي چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظر یې له اوریدونکو سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.